یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله استان اگزام تاسو د ازادي رادیو خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د افغان طالبانو د سیاسي ډلې له مشرانو سره په اسلام آباد کې ګوري دا مدثر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند در اوروي
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د فواید امی وزارت درې مرستیالان له دندو لری شوی دي په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاتونوال وژل شوی دي او د امریکا په متحده ایالاتو کې جمهور غوښتونکو ګوند د 2020 کال د ولسمشر انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي ډول خپل کاندید ونوموه بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د یو حکم په اساس د فواید امی وزارت درې تنه مرستیالان له دندو لري شوي دي تر دې مخکې پرون د عامې روغتیا د وزارت درې پخواني معینان او یو وسنی معین په خپلو دندو کې په ځانګړې توګه د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د کمپاین په برخه کې د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي وو په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل اوري په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاڅونوال وشل شوي د شهرک ولسوالۍ ولسوال غلام سخي صبریار وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسی پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې اته پاڅونوال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول ښاغلي صبریار وویل چې د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی په شهرک ولسوالۍ کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو تر حملې وروسته د پاڅونوالو ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي دي په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو د مرګ شوبلې په اړه د افغان ژورنالیست اکبر ایازی د لومړي تلین په مناسبت په کابل کې بیلابیلو رسنیو په نږدې سل کسه ملازمینو د لومړیو خوراکي توکو مرستې وویشل شوې په کابل کې د ولوله او مشري وکړه د موسسې د بشري سرچینو مسؤول او د دې پروګرام تنظیمونکي محمد زمیر زدران ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې د ایازی د کورنۍ د غړو لخوا برابرې شوې وې چې د دې موسسې له لارې وویشل شوې اکبر ایازی د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې رئیس و چې بیا د همدې راډیو د مرکزی او جنوبی اسیا د څانګې مشر شو نوموړی وتوانېده چې د 2010 کال په جنوري کې د پاکستان د قبایلي سیمو د پښتنو لپاره د پښتو ژبه د مشال راډیو په نوم یوه نوې راډیو رامنځته کړي هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د مرکزی او جنوبی اسیا سیمه ییز مشر و نوموړی کال مخکې په همدې ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله د امریکا په متحده ایالاتو کې ومړ تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ د امریکا په متحده ایالاتونو کې جمهوري پال ګوند د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ډونالډ ترامپ په رسمي توګه خپل نوماند ونوموه دا پرېکړه پرون د ګوند هغې څلور ورځنۍ ملي غونډې په لومړۍ شپه وشوه چې زیاتره په آنلاین بڼه وه د جمهوري پال ګوند د استازو لخوا په لوی اکثریت سره د ترامپ نومول حیرانوونکي نه و ځکه د نارت کارولینا ایالت په شارلت کې د ګوند ملي غونډې پر مهال په یو لړ ویناو کې ولسمشر ترامپ وستایل شو غونډې ته د وینا پر مهال ترامپ په نومبر میاشت کې د کېدونکو ولسمشرۍ انتخاباتو پر معیار شکونه څرګند کړل او د لیک له لارې پر رایه کارولو باندې نیوکه وکړه تمه کېږي چې د کرونا وبا پر مهال به دا ځل په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د پوست له لارې د رایې کارول زیات هم وي د انتخاباتو د خوندیتوب خپلواک پوهان وایي چې په رایو کې درغلي ډېره نادره خبره ده د ملي نظر پوښتنې له مخې جو بایډن تر ولسمشر ټرمپ د اتو په مقابل کې په لسو نمرو مخکې دی په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسون د شدید ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی نوالنی دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو په برلین کې دې روغتون وویل نوموړی تر اوسه د عاجل مراقبت په خونه کې په کوما کې ساتل شوی د روغتون چارواکي وایي د هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی خو ژوند ته یې جدي ګواښ نشته نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سخت منتقد دی د اګست په شلمه نوموړی د سربیا له تومسک ښار څخه مسکو ته په الوتنه کې ناروغ شو چې الوتکه یې په اومسک کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوه. هغه وروسته بیا جرمني ته د نورې درملنې لپاره واستول شو. دا ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمې ته عرض وکړ. دغه عرض د امریکا د هغه هڅو له کبله دی چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي. د دې عرض وبخي درس پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې درج شو او پکې استدلال شوی چې د امریکا حکومت د دې کمپنۍ هغه پراخې هڅې له پامه نه غورځوي چې د محرمیت او په امریکا کې د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو په اړه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست د میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 15 ورځو کې د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات پای ته ورسي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله شوې. ولسمشر ټرمپ ویره لري چې ټیک ټاک ښایي د چین کمونیست ګوند په پلوۍ د ناسمو معلوماتو کمپاینونه مخته وړوي. د ټیکنالوژۍ لویو شرکتونو اوراکل او مایکروسافټ دې ته لیوالتیا ښوولې چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه راونیسي. دوستان زموږ غږله ازادي رادیو ناوري کوم خبرونه مو چوا اوریدل کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله وګورئ. هم درنګ زموږ په ویب پاڼه کې زموږ نور ریپورتونه او معلومات هم کتلی شي. په څو شیبو کې به صفی الله ستانکزی در سره وي او هغه به بل نیم ساعته خبرونه درته وړاندې کوي.
د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې به وړاندې واورې چې د افغان طالبانو یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او تمه ده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود خریشی سره وګورم. په دغه پروګرام کې به وړاندې له کابله هم دا راپور درته خپور کړو چې د افغانستان حکومت د ټولګټو وزارت د ولسمشر اشرف غنی له لوري د دغه وزارت د دریو مرستیالانو د ګوښه کېدو خبره کړې ده. دوی داسې وخت لري شوي دي چې پرون د عامې روغتیا وزارت درې پخواني او یو برحاله موین هم لري شوی و. نور مهم مسایل هم لرو. د بیلاروس د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې د جوړ جنجاړ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات شریکوو. ازادي رادیو ته غوګیست رازو لمړی موضوع ته. د افغانستان د طالبانو یو پلاوی چې د سیاسي ډلې څخه دی په اسلام آباد کې دی او هلته به نن د راپورونو او تمو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبري وکړي. په همدې موضوع د مشال رادیو خبريال طاهر خان په اسلام آباد کې دی لمک سره جزئیات شریکوي. طاهر خان سب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. څه شوي دي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا خپل یو بیان چې دی بنن غونډه کوي، تر دې وخت دغه غونډه طالبانو سره نه ده شوی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دفتر په دې اړه باندې څه نه وی چې دغه خبرې یا دغه غونډه ناسته به کله کیږي. تیر ځل چې طالبان راغلي وو د اکتوبر کې تیر کال، نو هغه وخت د طالبانو چې کومه غونډه قریشي سره شوې وه هغه ښکاره وه، لیکن دا وار دا هم لا تر اوسه پورې معلومات نشته که دا غونډه کیږي، دا به چیرته وي، آیا د مازی پشان د رسنیو سره مطبوعاتو سره د دوی هغه ویډیو یا نور شیان شریکوي، دا اوس پورې پته نشته. ځکه چې کرنه طالبان تیره ورځ سهار وختي 2 بجې شاوخوا راغلل، نو تیره ورځ هیڅ معلومات نه وو چې د دوی چا سره ناستې شوي دي، چیرته دي، او هغه حالت اوس هم دی. کیدای شي طالبان هم نه غواړي چې ډېر دا شیان ډېر رسنیز شي، نو لږ به انتظار کول غواړي، خو تر دې وخت حالات دا د وځه راشي ګونګه دا مبهم دا شفاف او واضح نه دا چې دغه غونډه به کله کیږي او څه شیان به په خطر راځي.
لند د قریشی د پرونی خبرو پاره هم راته وای موږ د خغلی قریشی او کلپ هم لرو چې هغه به اوس پلی کو تاسو خبرو ورسته قریشی څو ویل څنګه هیله منو
قریشی خو ول نه وختل چې په دې موضوع خبرې وو د قریشی د خبري ناشته موضوع چین ته دغه سفر وو د هندستان سره تعلقات لیکن بیا چې جرنلستان په دې خیال ورغلی وو چې قریشی به د طالبانو د سفر په اړه باندې خبري ناشته کوي او معلومات ورکړي لیکن بیا ته کړه چې او پختل شول نو یو خو هغه تایید کړه چې طالبان دلته دي دویم دغه خبره چې مخکې ما وکړه چې دې به ورسره نن ویني لیکن بیا دغه د بین الافغاني مذاکراتو په اړه باندې خبره وه چې دې ډاډمن ښکارېده چې کوم مشکل په بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت موجود کېدی شي دا نه وي نو بیا هغه د هندستان پاکستان دی هر وخت لګیاوي چې هغه د دې په نظر افغانستان کې چې کوم د سولې پروسه ده هغه ته دا دي دعوی کوي چې هغه ته هندستان نقصان رسولی دا خبره پکې وکړه او بیا د خپل رول پاکستان چې هر وخت خبره کوي چې دا سولې کې د دې یو ډېر رول پاتې شوی دی بیا د چین ځانګړی استازی افغانستان په اړه باندې دوی چې پاکستان ته راځي هغه کې داسې څه ډېر زیات شیان نو او ډېر زیات نه
مننه
د طالبانو د دپلوی پارلمان سفر خبرې وکړي
مننه طاهر خان صاحب د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان له اسلام آباد له موږ سره جزئیات شریکول تر اوسه پورې د افغان طالبانو او د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د نننۍ کیدونکو ناستې په اړه باندې راپورونه او جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي خو پرون شاه محمود قریشی په خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې ورستي خندونه په لری کې دوی او بین الافغاني خبري هم پیلېږي
همني آپس می ایک مشاورت
زمونږ هدف سوله او نیکمرغي ده د برخه کې باید د متقابلو همکاریو او سلام مشورو له لارې مخته ولاړ سو مونږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده د بین الافغاني خبرو پر وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کول یې تر ټولو لوی شرط وو دا موضوع له ستونزو سره مخ وه خو اوس د دغه ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی
د قریشی خبرې مو واوریدی په همدې اړه باندې او دا چې د افغانستان د طالبانو یو سیاسي پلاوی په کوم هدف پاکستان ته تللی دی د هغوی د مخکنیو خبرو په اړه باندې به تحلیل او جزئیات په دې اړه باندې د بحث لپاره موږ د باور غورزنګ مشر او سیاسي کارپوه ښاغلی نجیب الله آزاد راغوښتی دی له دوی سره به خبرې وکړو ښاغلی آزاد ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی طالبانو سیاسي پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ولاړ چې په دوی باندې اسلام آباد بندیزونه تازه کړل څه پیغام رسوي دغه د دوی سفر
سلامونه درنښت د طالبانو دا سفر اسلام آباد ته او د دې ترڅنګ په د طالبانو په ځینې مشرانو باندې پاکستان د سفری بندیزونه د دې ښکارندوی کوي او هغه ځمکني واقعیتو ته کوم ګورو همدانن د څو ساعت وړاندې د بلخ په د ولایت د بلخ ولسوالۍ کې ډېر زورور چاودنه هم وسوله او د څو ورځې نور چاودنه هم شوې دي دا پر داسې مهال کېږي چې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې هغه تر د دوه تر هغه د دوه د 28 فبراير تر هغه ترون پورې چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک شو په مستقیم او په ټوله معنا د پاکستان تر نفوذ لاندې و دا دفتر اما لږه نو اوس ته ځینې داسې حرکتونه د سیاسي دفتر څخه ولیدل شول داسې اعلامیې خپره شوې چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې د قطر د دفتر او د کوټه د شورا طالبانو د کوټه د شورا ترمنځ خورا ژور اختلافات رامنځته شوی دي بیلګې څو بیلګې لنډ دغه څو ورځې بیلګې یعنی د لوی اختر درې ورځنۍ اوربند اعلان دا د قطر دفتر کوي اما هم مهاله یعنی تر اعلان یو ورځ وروسته تر اختر یو ورځ وړاندې په لوګر کې ډېر زور ولا چاودنه کیږي بیا د اختر پر مهال د اوربند پر مهال باندې هغه محصولین یا هغه ملکی دولتي کارمندان چې غوښتل خپل کلیو ته ولاړ شي د اختر ولمنځي خپل خپلوان وویني اغه وژل کیږي د اوربند پر مهال او بیا لدی را ورسته د څورز وړاندې د قطر د دفتر څخه د دفاعي حالت تک اعلامیا خبريږي چې طالبان دفاعي حالت ته ځي نه ورول اوربند اما به تب بدون شدت پیدا کوي دفاعي حالت نه بریټ کیږي دا په دې معنی چې د زه په دې باور یم چې کني وختونه دا شي چې د طالبانو پر لیکو باندې تر ټولو ډیر اغیز یا تاثیر چې لري هغه د کوټه شورا ده نه د قطر سیاسي دفتر
نو اوس دی سیاسی دفتر پلاوی ورغختل شوی ستاسو په نظر پاکستان به دوی ته څه وایي؟
همدغه خبره تر ازمه دا دغه حرکتونه د طالبانو خپل منځي اختلافات د کوټه شورا او د قطر د دفتر د دیش کاروندوی کوي چې د قطر دفتر د کوټه د شورا او د پاکستان د یو ډول اغیز چې وو یعنی د یو د اوامرو یا د یو د هدایتو یا د یو د مشورو قطر ځینې فعالیتونه کوي یعنی پریکړه کوي یا سترګړونه کوي د یو د اوامرو څخه همدا د دې باعث وي چې پاکستان پر د قطر پر سیاسي دفتر یو ډول د فشار راوستو په مخه د دې په ځینې مشرانو بندیزونه سفری بندیزونه ولګل او د اسلام آباد راوستل په اسلام آباد کې زم مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بهتره د قطر د دفتر لخوا د طالبانو د کوټې د شورا سره مستقیما د اسلام آباد تر هغه ځلاندې دی او خپل پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي چې ګواکې دی بیرته د پاکستان او د کوټې شورا سره په همغږي مختزي نو ایجنډا هم دا غواړي
ستاسو تر خبرو مخکې موږ د قریشي خبرې بلې د قریشي خبرې مخبري کړې هغه ویل مطمئن او ډیر زیات زموږ خبريال هم ویل چې قریشي ډیر مطمئن شي د بین الافغاني خبرو په وړاندې خندونه بل مین ززي اواریږي به بین الافغاني خبرې په پیلېږي دغه اطمینان لکومه کړي دومره
ګورې د بین الافغاني خبرو د فایل د پاره لبه د مرغه دغه درې کاله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاذ د هلې ځلې فایل کړی دی ټولې هلې ځلې مطلقاً فردي یا انفرادي وي که هغه د ښاغلي خلیلزاد وي که هغه د افغان دولت له ادرسه وي که هغه په دولت د افغان دولت کې د افغان ولسمشر وو او یا هم په پخوانی اجرایي رئیس او نن د مصالحې د عالي شورا رئیس دلته هیڅ ډول میکانیزم نشته هیڅ ډول ستراتیژي نه د متحده ایالاتونو د خوا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات لپاره د سولې لپاره د خپلاینو لپاره د سولې وروسته د افغانستان لپاره او نه دولت لري او طالبان څخه توقو نسکوري هغه وډاله ده دغه اطمینان یوازې همدغه اطمینان چې خاموش پرېشي لري هغه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ لمه ده چې هغه څه ډول بین الافغاني مذاکرات وایي
مننه اخر
کې معنا او بخی د طالبانو ترمن سم غدی د یو پیدا کړی
اخر کې غواړم بله او بخی تاسو خبرې کته کوم وخت کم نه خغل آزاد زغواړم پوښتنه په اخر کې چې د افغانستان حکومت به تل دغه سید طالبانو د سفرونو په ارتباط خبري کولې دا وری لې احتیاط کار اخیسته تر اوسه پوری موږ ماتې کړی دي دوی کوم خبرګون نه دی خوده په خو به حداقل ویل چې راسي سولې بل ځای ملټو افغانستان تر اوسه یو خبري را سره وکي خدا وری څه نه دی ویلې ولی دوی څه نه وایي
لبل مرغه لکه څنګه چې مرکه دا ونه پلیشه د افغانستان دولت د سو د لبل افغاني مذاکرات او د سول لپاره هیڅ ډول ستراتیژي او میکانیزم تر اوسه نه لري او څو بیلګې یو لوی بیلګې دا ده چې د درې ځله کسانو مشورتي لوی جرګه را بلل کیږي او هغه قطنامه چې بیا کاغذ تمثيل کیږي دغه نو ورسته هم د څلور سو بندیانو د خوشکېدو په حق لباندې چې جرګه تشنیوي او بیلابیل دریزونه د ولسمشر راښکاره کیږي یو ادارې چې دا ټول وسو بندیان پښتو نو د مخدره موادو قاچاق به د سیل په چیر برتانیا ته ځي بل مسله د برتانیا او د هغه د فرانسې او د استرالیا یادوي او بل مسله د افغان کمانډویانو او د پیلوټانو د خلاصون یادوي دا په دې معنی چې افغان دولت د ستراتیژي په نشټون کې د ډیپلوماټیک دستګا په ضعیفوالي کې تر سخت فشار لاندې دی او د ریز نشنی ولای نه دا د ریز نی ولای
مننه
نه دا سفر نه غندلای
مننه خغلی نجیب الله آزاد د باور غورځنګ مشر لتاس مننه دوی پاکستان ته د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمغ سره شریک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس به مورسو بلاروس ته د بلاروس چارواکو په دغه هیواد کې د مظاهرو د عمده تنظیمونکو د نیولو او نورو کسانو د احضار چارې ګړندۍ کړې دي دا کار داسې وخت کېږي چې وروسته یونۍ وښوده په دې هیواد کې د تاوتریخجنو مظاهرو سره سره ولسمشر لوکاشینکو چې 15 دورې مشري یې کړې ده لا هم نیت لري په واک کې پاتې شي یوازې د اګست پر 23 په مینسک کې لږ تر لږه 100,000 کسان د حکومت ضد مظاهره کوونکي راټول شوي وو دغه موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي همدا شی بر سره په استودیو کې ده فریبا جانې د لویو تنظیمونکو څخه تر اوسه پورې څومره کسان نیول شوي دي
بله د نوبل جایزې ګټونکې لیکوال سویتلانا الکسیویچ چې 22 کلن ده د حکومت مخالف همغږی شورا ورستی غړی ده چې د رواني میاشت په لړ کې انتخابات له درغلي او ډک بللې و اوس د هغې د احضار چارې روانې دي. الکسیویچ چې ناروغه هم د اګست د 9 نیټې انتخابات وروسته ویلي و چې چارواکو د خپلو خلکو پر وړاندې د جنګ اعلان کړی دی. د همغږی شورا چې 9 غړي د الکساندر لوکاشینکو د عمده انتخاباتي سیالي سویتلانا تیخانوفسکایا پلویانو څخه جوړه ده. حکومت تیره اونۍ د دې شورا پر ضد جرمي دوسیه پرانستله. د دغې شورا یو ویاند ویلي چې الکسیویچ د اګست پر 6 احضار شوی چې د بیلاروس تحقیقاتي کمیټې ته د همغږی شورا پر وړاندې شاهدي ورکړي او پوښتنې ځواب کړي. ویل کېږي دغه لیکوال د روغتیایي ستونزو له کبله له دې شورا په کارونو کې له برخه اخیستنې منع شوی و، خو له دې ډلې سره د دې د اړیکو په اړه هم څرګندونې کېږي. چارواکو د اګست پر 23 د تیخانوفسکا د همغږی شورا 2 غړي په منځ کې د تراکتور په یوې کارخانې کې نیولي وو. ویل کېږي چې دغو کسانو د یادې کارخانې کارګر مظاهرو او اعتراضونو ته هڅول. دغه راز د دې شورا یو بل غړی د اګست پر 23 د تحقیقاتو کمیټې ته ورغوښتل شوی وه.
مننه. ویل کېږي ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې. په دې اړه جزئیات څه دي؟
ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د جنگ د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې ده او داسې ویرې راپورته کړي چې ښایي پاوز په خونړي ډول د مظاهره کوونکو د ځپلو نیت ولري. د بیلاروس دفاع وزارت اګست پر 23 په یوې اعلامیې کې وویل په داسې حال کې چې د پاوز ځینې برخې په تیارسۍ حالت کې دي، سرتیري آماده او مجهز دي. دا د پاوز د چمتووالي د ارزونې درېیمه مرحله بلل شوې ده. اعلامیه زیاتوي دا تیاریانې د اګست 23 نیټې رئیس د دفاع وزارت د لوی درستیز په سپارښتنه پیل شوي. راپورونه دا هم وایي چې د بیلاروس پوځ د لیوالتیا وبخښئ د لیتوانیا پولو ته نږدې هرادنا سیمه کې پراخ تخنیکي مانورونه هم ترسره کړي دي. د اګست په 23 په پلازمینه منسک کې چې مخکې تاسو یادونه وکړه، څه باندې 3000 مظاهره کوونکي د ولسمشر لوکاشینکو پر ضد لارو کوڅو ته راوتل. د اګست د 9 نیټې د انتخاباتو پایلې دغو اعتراض کوونکو ته د منلو نه دي او وایي ولسمشر په درغلیو باندې د شپږم دور لپاره ټاکل شوی.
ډیره مننه کوم فری بازار و د بیلاروس د مظاهرو په اړه باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس ورزو کابل ته د افغانستان د ټولګټو یا فواید عامې وزارت وایي چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري د دغه وزارت درې مرستیالان له دندې ګوښه شوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دوی ګوښه کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزارت سرپرست د کابینې د مصاحبې له مخې د چا د استخدام صلاحیت نه لري، خو جواد عثماني په لزګونو کسان په دندو ګمارلې دي. د عام روغتیا برحال مرستیال وحید مجرود حکومت له لوري لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی. دغه ترڅنګ پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او درې نور مرستیالان چې پخوا وو هغوی هم څارنوالۍ ته معرفي شوي. دا ټول مسایل فیروزه عزیزي تعقیب کړي. همدا شېبه له کابل را سره خبرې کوي.
مننه. بله، د افغانستان د ټولګټو وزارت ویان مرستیال اشرف حقشناس څو شیبې وړاندې موږ ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د دغه وزارت درې مرستیالان احمد جاوید همدرد مالی او اداري معیندی، همدارنګه محمد زکریا محمدی چې د سړکونو د حفظ او مراقبت معیندی، انجینیر حمد علمی چې د دغه وزارت ارشد انجینیر یا تخنیکی معیندی دوی لري سوي دي. ښاغلی حقشناس دلایل مکسره مشخصه نکړل او ژمنه یې وکړل چې وروسته به دلایل مشخص کړي چې ولسمشر والی د دوی په اړه داسې پریکړه کړې ده چې دندو یې لري کا. همدارنګه سنګزه صاحب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت برحال موین وحید مجرو ازادي راډیو سره په یو ځنګړې مرکه کې وویل چې د دغه وزارت اوسنۍ سرپرست وزیر احمد جواد عثماني سره لدې چې د افغانستان د کابینې د مصوبې لمخې، البته په دې اړه د دوی خبره چې دوه مصوبې راغلي او په دې کې دا لیکل شوی او دا راغلی چې سرپرستان د استخدام صلاحیت نه لري. له دې سره سره بیا هم دغه سرپرست وزیر په لسګونه کسان استخدام کړی دی. وحید مجرو دا هم وویل چې کله د پلتنې ادارې راغلی و نو په دغه وزارت کې کله چې د فساد په اړه یا د لګول شویو پیسو په اړه پلتنې کړي دي، وایي چې د ما سره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک شوی او نه هم د ما دفتر ته مراجعه کړي او نه هم زه په جریان کې وم. دی وایي چې د سیاسي توطیو قرباني شوی ده. او بله موضوع یې یادونه وکړه، وایي چې کله چې د کرونا ویروس د ټیسټونو موضوع خصوصي روغتونونو ته سپارل کېدله، هغه وخت کې له دوی سره هیڅ ډول مشورې نه وې شوې او حکومت په خپل سر او په خپل تصمیم دا کار کړی ده. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی سمسور ازادي راډیو ته وویل او د دوی د وحید مجرو خبرې رد کړلې. د دې د اداګانو په اړه یې وویل چې احمد جواد عثماني چې دغه وزارت سرپرست وزیر دی، وایي چې کسان یې نوی نه دي استخدام کړي، برعکس په هغه وخت کې چې د کرونا ویروس د خپرېدو ګواښ زیات شوی و، پیښې زیاتې شوې په هغه کې، په هغه مهال یې د افغانستان په پلازمېنه کابل همدارنګه په نورو ولایتونو کې زیات کسان استخدام کړي دي، خو هغه اوس شمېرې راکم شوی ده. دی وایي چې کله د پلټنې اداره راغلې وه، پلټنې کولې، له ټولو سره دا موضوع شریکه شوې وه او ټولو ته دا خبر ورکړل شوی ول ټولو پښتني سوي دي. همدارنګه خغلی سمسور دا هم وویل چې د خصوصي روغتونونو موضوع وایي چې په دې اړه پالیسی کله چې جوړه سوه، لټولو دغه وزارت لټولو غړو لټولو مشرانو همدارنګه رسنیو سره شریک سو او له هغه وروسته دا پریکړه وسوه.
ډیره مننه فیروزه عزیزی له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ازادي رادیو خبریاله د عام روغتیا وزارت یو برحال موین خغلی وید مجرو څارنولۍ ته د معرفي کېدو په اړه باندې راپور و. همدارنګه دا چې د ټولګټ وزارت درې مرستیالان د ولسمشر اشرف غني په امر باندې لرې شوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسلوال طالبانو د اوروزګان کندهار ترمنځ لوی لار د خلکو په مخ تړلې. اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافرین وایي د تیر ورځې راهیسې وسلوال طالبانو دغه لار تړلې او غواړي باید د جګړو ښیلې خواوي د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي. شریف الله شرافت له ترینکوټ په اړه راپور جوړ کړی.
موټر چلوونکي وایي د اوروزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لار تیر ورځ وسلوال طالبانو د ملکی خلکو پر مخ هم وتړل. د یادیلاری پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ورته یو لیک را لېږلې او په کښې کې لیکل سوي دي چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره به تر نامعلومه وخته تړلې وي او هیڅوک حق نه لري چې تګ راتګ پرې وکړي. دوی وایي د یادیلاری په تړل کېدو سره یې اوس موټر په لاره کې بند پاته دي.
زما نوم اسمت الله دی. دا پرون ورځ طالبانو خط راستولی دی چې پر دا لار باندې نور مه راځي، نو د لوی نور لار ده. نو نن سهار مشران تللي چې پر د لوی نور باندې یادي پر د معنا وایي راګرځولي چې د سهاره څه تر اوسه پورې
دغه موټر چلوونکي ادعا کوي چې یو شمېر نورې فرعي لارې بیا امنیتي سرتیرو ورباندې تړلې دي. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د اوروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو تمځای دی. په دې تمځای کې لسګونه موټر بند پاتې دي. د دغې لارې په تړل کېدو سره د یادو موټرو په تمځای کې ګڼ شمېر مسافر او ناروغان هم تر شنه اسمان لاندې او سره لمر ته پراته دي. سیف الله یو د هغه کسانو څخه دی چې خپل یو ناروغ یې کندهار ته وړلی. دوی غوښتنه کوي چې یاد لاره دې ورته خلاصه سي.
ناصر مریضان را سره دی وس چر لالم وایلار بند ده نو وس لاین سم وس ناس چې من ګوره چې زار وخت لاری لاسو بیا بځو چې موږ ته لاری لکه زمر مریضان لاس زمر مریضان درځا ورسیږي دوا ورته ورسیږي اوس به خت تکلیف دی موږ یو سړی لا په کور کې نه لرو کورونه مدغې پریښې دي مریضان مرخص دي هغه نو تدبیر درې شپې بیا ناس یو کورونه مدغې پاتې دي نو دا بار ډیر غټ مشکل دی
د یادلاري د تړل کې دوه لامل مو د وسلوالو طالبانو څخه وپښتی د دې ډلې ویان کاریس په احمدی ازادي راډیو ته په واسطولې پیغام کې دا ومنل چې د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار دوی د خلکو پر مخ تړلې ده هغه د لارې د بندښت لامل په ګوته نه کړي خو پر علي جلسوي پیغام کې دا ویلي دي چې د غلارې به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي که څه هم دغه موټر چلونکي او مسافر وایي چې امنیتي سرتیري هم پر یاد لاره ورته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي خو د ورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سهار بیا دا اداره دوی او وایي چې د دوی سرتیري هیڅکله هم د ملکی خلکو پر مخ لار نه تړي هغه وایي د مرکزی ادارې سره د یادلارې د تړل کېدو ستونزه شریکه کړې او پلان لري چې د غلارې د نظامی عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو پر مخ خلاصه کړي د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا 130 کیلومتره اوږدوالی لري د ورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري او د غلارې لکیرو شاوخوا 4 کلونو راهیسې سخت نام نه دي چې وخت نا وخت وسلوال طالبان د ملکی خلکو پر مخ هم تړي او د دولتي کسانو پر مخ لکیرو 4 کلونو راهیسې تړلې ده
وخت په افغانستان کې دوه سیمې بجې شوې اجملند افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
دا افغانستان د فواید امی وزارت وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د دې وزارت دریم رستیالان له دندو لرې شوي د دې وزارت یو ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې کسانو د ګوښه کېدو لامل نه دی پډاګه شوی خو وویل چې وروسته به په دې اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر د عامې روغتیا د وزارت درې پخواني مرستیالان او یو اوسنی مرستیال د درغلیو په تور لویه څارنوالۍ ته پیژندلی وو له غور ولایت څخه ریپورټونه وایي چې دغلته اته تنه ولسي پاڅونوال د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوي د شهرک ولسوال غلام سخي صبریار وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولسي پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې اته پاڅونوال وژل شول او 15 نور ټپیان شول په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسون د ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی نوالنی دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولیږدول شو په برلین کې د روغتون ویلي دي چې تر اوسه هغه د عجل مراقبت په خونه کې په مصنوعي کوما کې ساتل شوی دی او د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف یوې محکمې ته شکایت کړی دی په دې شکایت کې د امریکا د هغه هڅو یادونه شوې چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغه چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي
اجمل اندو د لندو خبرونو سره استودیو کې تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ او سرختیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي
روختیا د ژوند شتمنی
سلامونه وخت مو بخیر ازادي رادیو ته غواکی از روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې مرسل ززه تاسو وړاندې کوي هله منده يم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبري کوو دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده څنګه رامنځته کیږي کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي نخې نخانی یې څه دي کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړي او د اړیکې شمیرې مو دی 0 نهوی شل پینځه دیش څلوېخت او صفر اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پینځه پنځوس په دغه موضوع را سره کولی سئ چې اړیکه ونیسئ که چیرې کومه ستونزه لرئ خپلې ستونزې هم را سره شریک کړئ او موږ به هم ستاسو ستونزې د ډاکټر صاحب نه وپوښتو په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضي زاده د داخلي متخصص واوسي چې دوی به هم خپل نظریات او د دغې ناروغۍ په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغه به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبره تری ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیر، وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغۍ په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغۍ ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي. لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف پر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې به سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي، او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. ته موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو. لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکوي، یا څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سدیو ته مساج ورکړي. نو دغه سدیو چې څوک مساج نه ورکوي، او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، په دوی کې د سدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچیری په سدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي، او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو، نو به د دې تداوی ډېر زر کېږي. ځکه هغه سدیه چې قطع کېږي، د دې میټاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شوي، نو عمل ته محدود پاتې کېږي. انسان په کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیاو کالو پورې عمر کولی شي. بله، د ځینې وجود د نورو برخو سرطان دي، لکه د وینې سرطان شو، او یا هم د سږو سرطان، او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان. چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان یا د میری سرطان یا د میری سرطان، نو اوس په دې کې به بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کیږي. لکه اول کچیر موږ د میری سرطان وسو، کچیر د میری یو برخه مصاب شوی، نو دماغ برخه چې د ریزکشن کیږي یا قطع کیږي، باقي معده چې دغه عضوي برخه سره انستموز یا تړل کیږي، نو انسان ته دومره خطر نه پیښي. اما د دې په مقابل کې کچیر د سږو سرطان، د سږو کې چې ډېر مشکلات را پیدا کیږي، او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخ ته انتقال کوي، چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان، یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي، نو دا به خپل موده لري، کېدای شي شپږ میاشتې، اوه میاشتې، اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي، دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي، او انسان تنفس نشي کولای، او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نورو د حجرات لکه دماغ ته، همدارنګه تنفس سیستم نورو برخو ته، سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اقوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان، نو بیا د وینې سرطان دی، چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري، چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې د دې کې د وینې ټول حجرات چې مجموعي تعداد دي ډېره کمیږي. د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کیږي. یعنې په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سي او ډبلیو بی سي دا ټول کمیږي، او بغا کس پہ اختوی هغه ته خونریزي پیدا کیږي، او په بدن کې شنه شنه کاکی پیدا کیږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې دی چې دغه نارو شپږ میاشتې، اوه میاشتې، حتی تر کاله پورې ژوند وکړي، او تداوی بل خاصه دی چې نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دوه میاشتې وجود کې، نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي. هغه تعویز کیږي، خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي، او نتیجه یې ډیره کمه وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. که چیرې یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي، یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په ماغه وخت کې چې د ماغه برخې ریزکشن یا هغه برخه لري کېږي قطع کېږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کېږي او بیا آئنده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ، او کچیرې په دغه برخه کې هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0982 25 50. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی متاسفانه د دوی اړیکنې رخصوي و، اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکنه سي یو مناسب موقعیت هم ورټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و. به هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 45 40 او 0982 25 50. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغلاس در توای امرور خبرونی ته میروانی څوک لکم زیا؟
وعلیکم السلام، سلامونه.
علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
وو چې ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه دا وو سلام دا بازار دم دا ملاتړ پیر بدرانه څه ځب کړم ملاتړ ور
سامه ده. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي.
عمر دې څومره دی؟ عمر
بله د تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر مې تقریبا
ډیره زیاته مننه ورور. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب په ډیر بخښنه سره یو دوه اړیکې برا واخلو، بعد هغې نه به جوابونه وتراشو. سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. د راډیو غږ ټیټ کړئ او کولای سئ چې خبرې وکړئ. ستاسو اړیکه رخصت وي.
سلام علیکم خورکې، تاسو ته ستاسو ټول همکارانو ته د ښه سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. څوک لکم زیا؟
مننه، لوګر ولایت نه تماس نیولی. ډاکټر صاحب نن یو پوښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور کې کور مېرمنه ده، هغه بیا دوړ طرفه خرګونه سی ورسره تقریبا د هو کال وسول. دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
طرف ته شي دي،
دوړ په خرګونه سی دی غونډې، یعنی چې غوډي غونډې لري. یا کیو شپخانې ته خدای تعالی اړو انتم د ماینات دي فار او ماینه یو نه کړل، څه مشکل نشته. د دې څنګه د نوم سره مو مال ډاکټر مشوره کوي.
بله ډیر سياته
په بخښنې سره کتا سو دغه سوال ما ته تکرار کړئ. زه دقیق دنیا واس مو وانه ورېدو کتا سو ورېدلې ما ته وایي.
بله ډاکټر صاحب، دغه سوال به زه به ورته تاسو ته تکرار کما. ورور د تاسو نه ډیر سياته مننه. را به لومړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي، ملا می درد کوي، او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته لومړی مهرباني
په جواب کې بداسې وایم چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 45 کال دی. کله کله هم د وزن زیاتواله، کچیر دې وزن زیات وي، د وزن زیاتواله په خپل دملا په مخره باندې فشار راولي، او دغه وزن زیاتواله کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دې پرې فشار راځي، واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي کچیر دې ورو کلسیم او وټامین ډي، کلسیم او وټامین ډي کم وي، او همدارنګ د وټامین ډي دولس کمواله موجود وي په موجودیت کې، او د کلسیم کموالی په موجودیت کې، او همدارنګ د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي، او د لاندې د خپوت بي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي، او په نهایتو کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي. تقریبا دل پخپله د ویتامین بي 12 د کموالی د کبله کیږي. نو دویم د ملاد درد علت دا ده، او درېم علت دا چې هم پخپله په ملا کې بسکونه دي، ډیسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بله طبقه د غدروف ده چې هغې ته مونږ ډیسک وایو. د غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونده کې شی دی چې یو نرم غونده کې ساختمان دی. کله چې په دې دوه مهرو باندې چې دی فشار راشي د غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډیسک بېځایه شو د دې څخه هم چې دی دردونه پیدا کېږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شی اوچتوي د هغې د وجې نه دوی ته ډیسک پیدا کېږي چې د دې تداوي کې به د پخپل جراحي عملیات دي او ورسره هم چې دی د کمربند تړل دي. خو د دې ورو په دغه کې توصیه کې به مونږ دا وایو چې دی خپل ویټامین ډي او کلسیم اول معاینه کړي او دوهم د ملا ایکس ری د واخلي او متخصص د اورتوپیدي ته دې ورشي د هډوکو متخصصه تر څو وګوري چې د دې په ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځ ته نه راغلي. یعنې ډیسک نه ډیسلوکیشن نه لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي غوښه نه ویش نه شوي ځکه دغه اضافي غوښه د مهرو پر منځ کله پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځینې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راولي دا د ملا د درد او همدارنګه د لاندې د خو د بي هي سي او د مړو لکه داسې مریض احساس کوي چې خپل مړي دي او حرکت نه کوي. نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپل کې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ کیږي هم نه پويږي نو به په هغه صورت کې د دې هم یو عملیات ضرورت کیږي.
بله ډاکټر صاحب ورور مې د لوګر نه اړیکې نیولې و. دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وایي اوغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکوي وایي هغه ستونزه نه خو وروسته د شودو ورکولو نه وایي دواړو طرف ته غدې را پیدا کیږي وایي کچې راهنمایي راته وکړي چې دغه به
کوم ستونزه پیدا کیږي.
بله بله
په سیدی کې د غدو پیدا کیدل اول هغه مېندې چې هغه ورکوي یا شیدو ورکول په وخت په بازو مېندو کې داتې وي چې شیدې ډېرې زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر درون وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شیدې نه ورکوي هغه په دننه د سیدیو په قناتونو کې دا شیدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچېری شیدې زیاتې او سهار را پاتېږي او د خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکش په واسطه دا شیدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي خو شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې چې یو نو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې د کمواله راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم مونږ شو نه بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدای نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نه بیا د پرخه څخه بایوپسي کیږي. یعنی سیدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دې دا کارو کې چې د سیدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دسنه میږي یو شفخانی ته ورشي یعنی سیولاجی ډاکټر ته تر څو دې د سیدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي. کچیر ماموګرافي کوم مشکل نه وو نو دا یو عادي حالت کې دیشي د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل دغه غوټي منځ پر راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږدول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د هغه قسمت څخه یو پارچه غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خوروسه د دې تشخیص ورته کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه.
ډیر مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړي دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړي دي.
ډیر مننه. ډیر مهمه پوښتنه مو مطرح کړه. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالیه څخه اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو
د یو اتاق څخه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولای شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بلې،
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ارزه کوي. همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان، نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف، په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي هلته نن سبا.
بله،
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی، د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی دا بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضی پرسنل د روزنې لپاره د هیواد څخه بهر ولیږو.
بله،
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو، آگاهي ورکړو د مختلفو لارو، د تلویزیون، رادیو، اخبار له لارې او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یو خطرناک ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
اما په هوای د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په داتیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم هم دا په هوای کړی، په رادیو کې هم هم دا په هوای کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند د ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې او خویندې په دې باندې پوه شي. بیا مثلا د مرای سرطان ده، د میډې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامدار او په پراخه کچه باندې په هوای او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچری یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیر لرو پرتو سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر زنګړی کړی دا او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک منګا په هوای ورته ورسو، او بل موخه مو دا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا په هوای وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف هم دا دی چې څنګه نرسان او ډاکټر صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې، یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض، کچېرې هر یو مرض دي وګوري، کچېرې د مرۍ تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچېرې وګورو چې دا نه جوړېږي، یا وخت ور باندې تېرېږي، یا دوا ور باندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي،
او دیم داره چی دا او منگا دا مرکزونه چی دی یا خو پا هرات که دی پا حوزوی رفتون که دی بل پا مزار حوزوی رفتون که دی بل پا کابل که پا جمهوریت رفتون که دی نو دیتا دی مراجعه او
بله ډاکټر صاحب د جرایي په برخه کې هم وایي ساغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي. آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي که څه هم د زموږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولی شي چې جراحي وکړي ترسره کړي هم دا ناروغانو ته خو هدف داري چې جراحی یواز نه درمالنه نه ده مونږ اکثر لیدلی دي چې دا جراحی د اکسایبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی او یو سرطانی دانه یې لره کړی ده بیا مریض کور ته لیږل شوی ده یعنی هغه درملنه یې بشپړ شوی نه ده بیا خدای دې نه کړي چې څو میاشتې تېرې شي هماغه دانه چې د هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی نو جراحی په اکثر واقعاتو کې خصوصا په افغانستان کې چون دغه سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي نو بیا اکثر سرطانی ناروغي کې درې واړه درملنه یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو جراحي او یا شوایي تداوی درې واړه ورته پکار دي نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درملنه نه ده امکاناتو خبره تاسو کړه د مشکلاتو خبره تاسو کړه د عامه روغتیا وزارت ته عامه روغتیا وزارت تخپل حدا پورې کوشش کوي خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي موږ سره نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشوالی دی متخصصینو نشوالی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې دی د سرطان د تشخیص او درملنې هغوی حد اقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي بل مشکل چې زموږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي هغه نه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو سامان آلاتو د تشخیص او درملنې لپاره او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تدابیر چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي دا ډیره ګرانه ده دا ډیره قیمتي ده او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي او وزارت ساتامت وروسته که مالی لحاظ نه دی توانه دلی خصوصا دی سرطان دی کنترول برنامه دوا واخلی دغه عمده مشکلات شته.
بله بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړې یا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لېږل کیږي او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کیږي. آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه خو بیا زما بلې عرض ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده او زمونږ افغانان باید لاړ شي خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کړي دا زمینه مساعد کړي حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بېرته راشي
بلی.
دا حسن د په نورو رشتو کې دا شوی ده خو سرطان په بخش کې چون دا دلته نوی ایجاد شوی ده مخکې نه و د کار زمینه هم نه وه نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې یو برخه چې ورته وایي پتالوجي یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو پتالوجي په دا معنا چې یو د بدن نه یو غوښه اخیستل کیږي او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان ده او کنه ده او کبیا دا کم ډول سرطان ده چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي زیاتره کار نه کوي.
بله بله ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عامې روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ دپاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او که نه؟
د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري. خدا په دې مشروط ده په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کېږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کېږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانه تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعضې متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په 100 ولایت نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصاً سیټي سکین، ایم آر آی دا باید راوړل شي. همدارنګه مونږ حتی د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلی ده چې هغه باید نقشه جوړه شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي. نو دغه پلانونه دي.
ډېر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ستاسو د لا بریاو په هیله.
کور مو وطن.
ډېره زیاته مننه د تاسو ټولو دوستانو نه په مننې چې په دې تر دې دمه د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه وه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. نو تر بیا او بلې خپرونې هم تاسو په لویو سپېڅلي الله سپارم.